دا د ازادي رادیو د ترنو دوستانو السلام علیکم پروگرام ته بخیر راغلاست د ازادي رادیو د دې سات خبرونه تر درو بجو د افغانستان او سیمه پر حالات تاسو ته روسي معلومات وړاندې کړو په دې خبرونه کې به د جمهور رئیس حامد کرزي تازه څرګندونې واوري چې د انتخاباتو په ارتباط یې کړې دي ولسمشر حامد کرزي د امریکا ژغ آشنا رادیو سره یو ځانګړی مرکه درلوده چې جزئیات به په دې خبرونه کې درته وړاندې کړو په اورګون کې د پرونی حمله د اینی شاهد سره خبرې لرو او د نور مطالب خو په پایل کې پام کړئ د ساعت مهمو خبرونو ته د افغانستان مهم کورنی خبرونه به سید کمال شاه عارف وړاندې کړي ورسره بیا فریبا ظاهر د نړۍ مهم خبرونه درته وایي
د افغانستان ولسی جرګوای د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ د فرونی انتحاري حمله د پیښې د سړل په هدف یا د سیمې ته یو پلاوی لږی تر څو پیښه لنږدې وڅېړي په کابل کې د مدني ټولنو ژورنالیستانو او ولسی جرګې یو شمېر غړو د ولسی جرګې لخوا د ملي شورا د غړو د امتیازاتو قانون د تصویب په غبرګون کې اعتراض وکړ او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي د نصیر په نوم د نشي موادو د ویلې مافیایي ډلې مشر او غړي نیولې دي د افغانستان ولسی جرګوای د پکتیکا د اورګون ولسالۍ د پرونی انتحاري حمله د پیښې د سړل په هدف یا د سیمې ته یو پلاوی لږی تر څو پیښه لنږدې وڅېړي دغه پریکړه ورسره له هغه وسوه چې په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازو ویل چې د اورګون ولسالۍ خلک په ځانګړې توګه د قربانیان کورنۍ له دې پیښې وروسته لسون سره مخامخ شوي دي له ولسی جرګې مرستیال صدیق احمد عثماني د دې جرګې پریکړې داسې بیان کړې د وای د پکتیکا د پیښ پاړه د ولسرګې د کورنۍ چار کمیسیون د وکیلانو یو پنځه کس سیستم ته کړی دی چې د ولسرګې د غړو د کورنۍ چارو او ملي امنیت عمومي ریاست نمائندگانو په ګډون د یاد ولایت وکیلانو سره د پیښې لځای نږدې لیدنه وکړي د افغانستان د کورنۍ چار وزیر عمر داوودزی چې نن د ولسرګي غونډې توربلل سو هم ویل چې دوی به د ولسرګي سره په ګډه د یادې پیښې د سرنګوالي په اړه څېړنه وکړي تیر ورځ د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې په یوه انتحاري حمله کې شاوخوا نوي کسان وژل سول او 15 نور ټپیان سول په کابل کې د مدني ټولنو ژورنالیستانو او ولسرګي یو شمېر غړو د ولسرګي لخوا د ملي شورا د غړو د امتیازاتو قانون د تصویب په خبرګون کې اعتراض وکړ دوی چې د ملي شورا مخ ته اعتراض یې غونډه جوړ کړې ویل چې دغه قانون د توشه مخه باید ونیول سي
پکې د خلکو استازو یا سناتورانو دوی د افغانستان غلوس د بتفاوتی چې ګوري دوی خپل ځان ته داسې امتیازونه ورکوي ځکه چې په دا وکاله دوی داسې امتیازونه غوښتري دي اما د مدني ټولنې یا د نورو خلکو کوم خبرګون نه شو
ولسرګي تیر شنبه داسې به طرحه تصویب کړه چې د ملي شورا د غړي د دندو له پاتې رسیدو وروسته هم له ځینو امتیازاتو برخمن وي خو مشرانو جرګې د رای په اکثره دغه طرحه رد کړه له دې وړاندې ځینو نور مدني ټولنو هم د دې طرحې د تصویب په اړه وړاندې اعتراض کړی و د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي د نصیر په نوم د نشي موادو د ویلې مافیایي ډلې مشر او غړي نیولې دي د دې وزارت د نشي موادو په وړاندې د مبارزې مرستيال باسن احمد احمدي نن د خبري ناس پر مهال په کابل کې ول نصير او ملګری د نشي موادو په قاچا کې پراخ لاسرلود شاغل احمدي ول چې دولت په دې ته ورته کسان لپاره بیل زندان جوړ کړی تر څو د وکول سي له زندانانو څخه په شته غسارنه وکړي
حتی ما طرفدار یزی هستم که برای یزی قاچاقبرا باندای خطرناک
دی وی حتی زره دی پلویم چې د قاچاقبرانو او خطرناک کسان لپاره ځنګړی زندان جوړ سي تر څو موږ وکولای سو د هغوی څخه څارنه وکړو چې مفت خوش نه سي موږ په تکلیف سره نیسو او مفت خوش کیږي شاغل احمدی ول یادو کسانو د هیواد د بیلابیل ولایتونو څخه نشي مواد اخستل او ورسته په کابل غزنی لوګر ولایتونو او له هیواد بهر قاچاق او پلورل او د کونار سیمه چارواکي وایي له تیر ورځې تر نن سهار پورې پاکستانی ملوشو د ډیورن کرښې له هغه غاړې د دولت په سرحدي سیمو یو شپه ته توغندي راټوغولې دي د دولت امنیت قومندان جنرال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ټول چې راټوغل سوی توغندي د شیګل دانګام او مروري ولسوالۍ په اړوند سیمو لګیدلې دي د یو بل خبر لمخې په دغه ولایت کې د ملي اردو پر موټر د سړک غاړې مین چاودنی د ملي اردو دوه سرتیر ټپیان کړی دي وسلوال طالبانو د یالي پیښو مسولیت په غاړه خسي دي دا کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي
Azadiyat
د پاکستان د جنگي الوتکو او امریکایي بي پيلوټ الوتکو په بمباري کې د دغه وات په قبایلي سیمو کې لښته لږه 50 وسلوال مخالفین وژل شوی دي. پاکستاني جت الوتکو نن سهار د شمالي وزیرستان په شوال کلی کې وسلوال مخالفین په نښه کړل. د پاکستان د پوځ چارواکي دا کوي چې شاوخوا 15 دشتن مشکوک یاغیان د لیر پراته کلی په پټنځایونو کې وژل شوی دي. پوځ وایي د ازبک، چچن او عرب جنگيالیو په ګډون پاکستاني طالبان په شوال کلی کې ډیرول. تر دې وړاندې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان ستان په زوی سید کی سیمه کې پر وسلواله مخالفینو بریټ کړی او 15 ستنه وژلې و. یو پاکستانی امنیتي چارواکی ویلي چې په دغه سیمه کې ځینې وژل شوی وسلوال اوزبک دي. چارواکی وایي چې لاغ رئیس چې د پاکستان حکومتي ځواکونو د می په ورستیو کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي، ډیری وسلوال زوی سید کی سیمه ته تښتېدلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په هغه 15 ورځنۍ ضرب الاجل کې چې د دغه هیواد اټومي پروګرام په اړه یو توافق ته پاتې دي، ډیر کارونه ترسره کېدای سي. جواد ظریف د سه‌شنبه په ورځ په ویانا کې خبریالانو ته وویل چې لا اوس هم د ایران او لویدیځو مرکچیانو ترمنځ اختلافات پاتې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره تر خبرو وروسته کړې دي. د اسرائیلو پاوز د غزې په ختیځ کې شاوخوا 300 فلسطینیانو ته خبرداري ورکړی چې لغپل سیمو ووځي. دا په تاسو کې دی چې د دوی هوایي بریټ دوام لري. د غزې شهر په جنوب ختیځ کاوندي زیتون سیمه کې پیغامونه خبره سوي دي. راپورونه وايي د همدې او نورو سیمو پر اوسیدونکو هم د پیغامونو یا د ټلیفوني اړیکو په واسطه د سیمه د تخلیک کې دوه ټینګار سوي دي. دغه وګړو ته ویل شوی چې تر بل پیغام پورې دي خپل سیمو ته بیرته نه ورځي. د خبرداري داسما سوي چې پر غزې د اسرائیلو د بمباري نه هم ورځ او هدف یې لږه د اسرائیلو پر خاورې د راکټي بریدونو بندیدل ویل شوی دي. په دغو بریدونو کې تر اوسه 200 فلسطینی او یو اسرائیلي وګړی وژل شوی دي. بلخ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبري اعلان وکړ. د وینا پر مهال د ملکیانو وژنه تراژیدي بلل ده.
civilian is tragedy and
دا وی د هر ملکی وګړي وژنه یو تراژیدي ده او دا یو له هغه دلایلو دی چې موږ په سیمه کې د حالاتو د قرارولو لپاره د هر ممکنه لارې پر کارولو غور کړی دی. موږ داسې راپورونه لیدلې چې د ماشومان په ګډون یو شمیر فلسطینیان په کې وژل شوی دي. دا ویرونکې ده او له همدې کبله په سیمه کې د شخړو د کمولو او د اوربند غوښتن کیو. پرون حماس د مصر له لوري د اوربند وړاندیز رد کړ او اسرائیل د 2 ساعته اوربند وروسته خپل هوایي بریدونه بیرته پیل کړ. مسکو د هغه دوه وشتو کسانو په ویر کې چې پرون د مترو د یو تمځای په پیښه کې مرسول یو ورځ ماتم کوي. بیرغونه نیمز وړاندې سوال او ټولې تفریحي چارې وځندول سوي. د شهر په ټولو کلیساګانو کې د دعا ویلو چمتووالی نیول کېږي. شپږ سرختونو د وینې د ورکولو ځنګړي مرکزونه پرانستل. د روسیې د پلازمینه مسکو د متروګانو په 9 او 10 تاریخ کې دا پیښه تر ټولو جدي کڼل سوي چې د مړو ترڅنګ 29 تنه نور پکښې ټپین سوي دي. ویل کېږي په مړو کې شپږ تنه بهرنیان هم وشي. دوه چینایي دو تاجک، یو قرغیزی او یو د مالدوف وکړی و. باور ده چې پېښه د تخنیکی ستونزې له کبله رامنځته شوې او تروریزم پکې دخیل نه دی. د پېښې په اړه څېړنې روانې دي. او اروپایي کمیسیون د فرانسې او سلوویان سره په ګډه د هغو نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو د غونډې قربانه دي چې د می میاشتې د سیلابونو وروسته د بوسنیا هرزګوینا او سربیا سره د مرستې په هدف نن په بروکسل کې راټول شوي دي. داسې هیله شته چې په دغه کنفرانس کې چې د 2 هیوادونو او نړیوالو مړي مالي ادارو استازي پکې شامل دي، د څه باندې 200 میلیونه یورو مرسته برابره شي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ده. جمهور رئیس حمید کرزی وایي د انتخاباتو په چارو کې د بهرنیو مداخله نه خوشوي خو د ضرورت په اساس یې منلې ده.
در انتخاباتم اوازی تقلب شد و ډاکټر صاحب عبدالله
د دغه تازه مرکه نور جزئیات په خبرونه کې درته وړاندې کوو. وسوالو طالبانو د اورګون په حمله کې لاس درلودل د کړې دي. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي چې په اورګون کې د حمله په اړه تحقیقات کوي او د افغانستان ولسی جرګې ویلي چې دوی به یو هیات سیمه ته واستوي. خو د اورګون خلک څه وایي؟
داس کوم نه د پاتې چې کور کې غم نه وي. مولوی صاحب محمد علام دغه مدرسې مشر وو، هغه په خپل هم شهید شوی دی. د روزي په میاشت کې ورته د خو ناجایز دی، د خو د مسلمانۍ خبره دی نه، د ځان ته د دین پسنګ وای.
په دې خبرونه کې به د خلکو نظر واوري چې دوی څه فکر کوي چې په اورګون کې حمله به د چا لخوا شوی وي. د هلمند خلکو نن د اورګون د خلکو سره خپل همبستګي څرګنده کړه او د اورګون حمله یې وغندله.
ولس
د دغه پیښو د لاس څخه وس اریان دي په فکر کې دي چې زما دشمن څوک دی.
په همدې خبرونه کې به د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه کوو او ونیس پروګرامونه هم خبرو. دا ازادي راډیو درنو دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې په افغانستان کې به د رایو ټول صندوقونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په مرکزی دفتر کې لسره څیړل کیږي. خو دا چې دا پروسه څه وخت په عملی ډول پیل کیږي په دې اړه تر اوسه یو څه څرګند واضح خبرې نه وې سوي. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې لسبا څخه به په رسمي ډول د ټولو رایو د تفتیش کار پیل سي. د دې کمیسون ویان نور محمد نور نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې دغه تفتیش لپاره د دوی عملیاتي پلان بشپړ سوی او دا کار به سبا پیل کیږي. نور محمد نور مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پروسه په ترڅ کې به د ایساف په الوتکو کې لشتره د رایو شل زره صندوقونه د افغانستان له مختلفو برخو څخه کابل ته ولېږدول سي. او نور محمد نور دا هم ویلي و چې دوی کارکونکي به د نړیوالو او کورنیو څارونکو او د مطبوعاتو تر نظر لاندې هر ورځ د رایو لشترلژه زر صندوقونه شمیري او څیړي تر څو د پروسه ژر تر ژره بشپړه سي. دا اوس را سره له کابل د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین د ټلیفون په لاین کې دی. اسدالله لودین، تاسو کده دغه تازه پرمختګ نور جزئیات څرګند کړئ لطفا.
ډېر مننه فرشته جان، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاند نور محمد نور نن په یو خبري ناسته کې ویل چې د افغانستان انتخاباتو کمیسون به سر له سبا یعنی د پنځشنبه ورځ څخه د ټولو رایو چې شاوخوا 8 میلیونه کېږي له سره تفتیش په رسمي توګه په کابل کې پیل کړي. نور محمد نور ویل هغه عملیاتي پلان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د خوا د دې تفتیش لپاره برابر شوی وو یا په نظر کې وو هغه پلان هم بشپړ شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ویان په خبره دوه کاري ټیمونه به په دوه شیفتونو کې د تفتیش چارې پر مخ بیایي. یو ټیم به د سهار له وو د غرمې تر 12 بجو د تفتیش کار پر مخ بیایي، بل ټیم به له 1 بجې څخه د ماسپښین 1 د ماخام تر 6 بجو پورې، او په هر شیفت کې به سل ګروپ کار کوي چې په هر ګروپ کې دوه کسان وي. د انتخابات خپلواک کمیسون ویاندر محمد نور ویل چې د تفتیش چارې بل کسانګه چې مخکې هم ټاکل شوی و د دریو اونیو په شاوخوا کې بشپړ شي. دوی ویل چې د ایساف په مرسته د ټولو ولایتونو څخه د انتقالاتو لپاره هم تدابیر نیول شوی، او ویل چې سبا به رسمن له ولایتونو څخه مرکز ته د رایپانو انتقالات هم پیل شي، او د اسد تر دوی منټې پورې به انتقالات هم بشپړ شي. ټاکل شوی و دغه رائے له هغه پریکړې څلور ساعته وروسته تفتیش یا د تفتیش چارې پیل شي چې د تیر یک شمې په شپه د دواړو کاندیدانو لخوا د امریکا د ځنګل د بهرنۍ چارو وزیر په منځګړیتوب وشوه. خو له دې وړاندې فرښتګان لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې په دې د تفتیش په پیل کې ځکه ځان راغلی چې نړیوال څارونکي تر اوسه نه دی رارسېدلی د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته. خو نن نور محمد نور ویل چې دوی په دې کمیسون کې لزان سره نړیوال څارونکي لري چې په هغو کې د اروپای اتحادیې څارونکي هم شامل دي. نور ویل چې د دوی دروازې خلاصې دي، د مدني ټولنو غړي همدارنګه نور نړیوال څارونکي هم کولای شي د دوی د تفتیش پروسه وڅېړي. دوی ویل چې په دې پروسه کې به د کاندیدانو استازي هم شامل وي او کولای شي چې په د کوم محدودیت پرته دغه پروسه وڅاري، او نتیجه چې کله اعلانی کې کوم انتقادونه لري هغه انتقادونه هم په دې اړه څرګند کړي. دغه لاند جزئیاتو د نور محمد نور د کانفرنس کې نور
خیر سي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس باید د رواني میاشتې تر 30 منېټې پورې دغه نورستي نتایج د دوهم دور څرګند سي. نو مخکې چې موږ د نور محمد نور سره کله خبرې کړې دي په دغه پروسه باندې د تفتیش په پروسه باندې د دې څخه ډډه وکړه چې وایي چې آیا دا د رایو د تفتیش کار وتر غي ځانګړي نیټې پورې پای ته ورسیږي.
نه که څه هم هغه کوم محلوي چې په خوانه ټاکل شوی و چې باید نهایی نتیجه د سرطان په یوشتمه په یو درشمه اعلان شي او یا هم په درویشتمه د هغه اعلان شي د جولای هغه مهالویش تغییر شو بدل شو کله چې دا ورنوي تصمیمونه ول شو په دې کې هغه تصمیم هم بدل شو چې ولسمشر ویلو چې د اختر په 15 به واک نوی ولسمشر تسپاري دوه کاندیدانو ولسمشر نه دا غوښتنه هم وکړه چې د تحلیف د نوی ولسمشر د تحلیف د ټاکل شوی نیټه هم وزندوي تر اوسه دقیق نه
دی چې تروسه پوری دا نه خیر پرسه جان تروسه
دا نه هم نه معلومه چې څو وخت به د انتخاباتو د تفتیش شو رايو نتیجه معلوميږي او دا نتیجه هم نه معلومه چې څو وخت به نوې ولسمشر لوړه کوي.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو تاسو واوردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا ته به د رايو د تفتیش پروسه رسمن پیل سي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم دا نه دی ویلي چې د دوهم دور د انتخاباتو د رايو د تفتیش پروسه به په دقیق ډول څومره وخت اخلي او نهایي نتایج به څه وخت څرګندېږي او دا هم لا نه ده معلومه چې واک به د افغانستان نوی جمهور رئیس ته د دقیقې په کومه نیټه سپارل کیږي. د دغو ټولو جزئیاتو د اورېدو لپاره تاسو لطفا د ازادي راډیو تعقیبوي موږ ته چې څه وخت معلومات راورسېدل تاسو سره به یې شریک کړو. په همدې مسله به پاتې شو. جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان د انتخاباتو په اړه په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په چارو کې د بهرنیانو مداخله نه خوشاله خو د ضرورت په خاطر یې ومنله. د افغانستان د انتخاباتو چارواکو د انتخاباتو د لانجې د حل د توافق د پلي کولو په ترڅ کې د بهرنیو څارونکو په مرسته د تیرو انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش او پلټنې لپاره تیاریانې پای ته رسولې دي. خو دا چې جمهور رئیس حامد کرزی په دې باره کې څه نظر لري په دې ارتباط د امریکا ژغ آشنا راډیو له جمهور رئیس حامد کرزی سره ځانګړې مرکه کړې ده. د دغې مرکې جزئیات به سلطان محمد سرور درته وړاندې کړي.
جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وایي انتخابات د هر ولس یو ډیره حساسه داخلي مسأله ده. دا مسأله د یو هیواد د ملي حاکمیت نهایت اساسي او د بنسټ ډبره ده. په انتخاباتو کې د بهرنیانو مداخله دا معنا ورکوي چې هیواد ملي حاکمیت نه لري. جمهور رئیس حامد کرزی زیاتوي
در انتخاباتم اوازی تقلب شد و ډاکټر صاحب عبدالله
په دغو انتخاباتو کې د درغلیو اوازه خپره شوه. زموږ یو محترم نوماند ډاکټر صاحب عبدالله د ملګرو ملتونو د وساطت غوښتنه وکړه. د دې لپاره چې هیواد د انتخاباتو د پروسې له اوږده حالته ژر تیر شوی وي او د هیواد جمهور رئیس ژر ټاکل شوی وي او دغه راز د ولس اوږده انتظار ته د پای ټکی کېښودل شوی وي، موږ د ډاکټر صاحب عبدالله غوښتنه ومنله. د ملګرو ملتونو مشارکت ته مو اجازه ورکړه. خدا په دې معنی نه ده چې مونږ ترې خوشاله یو. د مونږ د یو ځانګړي ملي وضعیت ضرورت او مونږ ومانه هیله لرو چې بیا له داسې وضعیت سره مخامخ نشو. د جمهوری ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو نوماند عبدالله عبدالله تور لګولی و چې پراخه درغلی شوې او له انتخاباتي ادارو سره یې مقاطعه کړې وه. وروسته لدی چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون یو اونۍ مخکې مقدماتي نتایج اعلان کړل، انتخاباتي لانجه نور هم ژوره شوه او د کړکیچ نښې نښانې ولیدل شوې. امریکا د لانجې د حل لپاره د یو توافق منځګړیتوب وکړ. جمهور رئیس حامد کرزی د دغه توافق په هکله داسې وایي:
خب امیدوار هستم کې رای های مردم افغانستان احترام شوند.
هیله لرم چې د افغانستان د خلکو د رایو درناوی وشي، د خلکو واقعي او حقيقي رايي له ناسمو رايو بیل شي او بیا د افغانستان د خلکو د رايي په اساس راتلونکي جمهور رئیس وټاکل شي او د خلکو د دغه رايي درناوي وشي او دغه جمهور رئیس چې د افغانستان د خلکو د رايو په اساس ټاکل کیږي درناوي او ورسره همکاري وشي
او بر جمهور کې به رايي مردم افغانستان تیر میشه احترام شوه او همکاري شوه.
د انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ په شوي توافق کې بایلونکي نومان ته د حکومت د اجرایوي چارو مقام منل شوی چې وروسته د صدارت مقام ته ارتقا مومي. جمهور رئیس کرزی د دغه پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه ترتیبات او پارلماني نظام به د افغانستان په ګټوي او کنه وایي: پارلماني نظام او پر ریاستي نظام کې د چارو اجرا کوونکي سره توپیر لري. د افغانستان اوسنی نظام ریاستي دی، داسې ریاستي نظام چې شورا پکې کافي اختیارات لري. دواړه نظامونه خدي، خصوصا پارلماني نظام یو ډیر ښه نظام دی، ښه چلیږي، شاید د افغانستان د شرایطو لپاره به ښه او مناسب وي، خو په دې شرط چې د ملکي خدماتو ادارې فعاله وي او سیاسي مداخله او لاسوهنه پکې نه وي او د هیواد امنیتي ځواکونه بنسټیز شوي وي، ملي وي او سیاسي ګوندونه پکې نفوذ او مداخله ونه لري. جمهور رئیس حامد کرزی وایي که دغه دوه شرطونه پوره شي نو پارلماني نظام د افغانستان لپاره ښه دی، خو تر اوسه دغه شرطونه پوره شوي نه دي. جمهور رئیس کرزی ل امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون سره په مرکه کې وایي افغانستان له سختو حالاتو سره مخامخ دی، له یوې خوا هیواد بېوزلې دی او بل دا چې د بهرنۍ سختې مداخلې سره مخامخ دی، هم د ګاونډیو لخوا او هم د هغو هیوادونو لخوا چې د ده په وینا د افغانستان د مرستې لپاره راغلي. نو راتلونکی جمهور رئیس باید د پرمختګ لپاره د کورنیو اړتیاو او بهرنیو لاسوهنو ترمنځ موازنه وساتي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو سره تاسې د جمهور رئیس حامد کرزی د امریکې جزئیات واورېدل. دغه رپورټ په ډېر ژر زموږ پر ویب پاڼه باندې آنلاین سی تاسې لوستلی او د دوستانو سره شریکولی سئ. لطفا د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسیدن په خبرونو کې لازادي راډیو څخه واوریدل چې د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې د اورګون د پرونی 14 په اړه به د تحقیقات یو هیئت سیمه ته واستوي. د افغانستان ولسی جرګې هم نن د افغانستان په ولسی جرګه کې د اورګون د استادو په غوښتنه وویل چې دوی به یو څیړونکو هیئت سیمه ته واستوي تر څو په اړه د پرونی انتحاري حمله په اړه تحقیقات وکړي. څیړونکو وایي چې په اورګون کې پرونی حمله کوم ځانګړی ستراتیژیک اهمیت نه لري، ځکه هلته سیمه کې نه کومه پوځي اډاوه او نه هم کوم ډیر غټ تاسیسات هلته موجود. نو شای هغه مواد چې په هغه موټر کې شودل سوي وو او پروند اورګون په بازار کې چاودیدل شای مخکې له وخته چاودیدل وي، شای هدف یې بل ځای وو، ځکه پروند اورګون په بازار کې چاودنه وسو. چاودنه د یو مسجد مخې ته وسو چې د مسجد مولا امام پکې ووژل سو او کوچنیان ووژل سول او وسلواله طالبانو حتی د غیملې کې لاس لودل رد کړی دي. د طالبانو یو ویاند په ویلامه کې ویلي چې دوی داسې حمله نه کوي چې دوی لپاره هیڅ ډول ګټه نه رسوي. د افغانستان حکومت که څه هم دغه حمله پوره وخت په وخت پر وسلوالو طالبانو راچوي، د ملګرو ملتونو سازمان دغه حمله په شدت غندلې ده. د خبريالانو یو ډله اورګون ته تللې ده تر څو هلته وضعیت له نږدې وګوري او معلومات راټول کړي. د ازادي راډیو خبريال هم په دغه ډله کې تللې دی، خو د ټلیفون ارتباط تر څو چې دوی سره وکولای شو چې ټینګ او تاسو ته معلومات درکړو. تر هغه به زموږ خبريال هلته د سیمې په سیمه کې لایو ايني هیت سره د مرکې جزئیات در واوره وی چې د مرکه مخکې ثبت شوی ده. داوود تپان په سیمه کې له یو داسې چا سره خبرې کړې دي چې هغه د چاودنی په وخت کې په هغه ځای کې وو. نو په پیل کې د ازادي راډیو خبريال داوود تپان د دې څخه پوښتنه کړې ده چې د دې سترګو حال څه دی.
دغه زه ماتشانه میګم د ورګون د ولسوالۍ د شخانو د کلی یم. وضعیت خو ډیر خراب وروره، دماکه وشوه. په دې دماکه کې تر سل نه پورته مړي ما په خپلو سترګو او په خپلو لاسو سم کړي دي او لیدلې مې دي. هسپتالونه غونډ د مړي نه ډاک وو، ډاکټران کم وو، پکې شای کم دی، پکې رسیدګي کمه دی، پکې وروره زخمیان تر 200 نه به زیات وي، کم به نه وي.
تاسو هلته څه ولیدل؟ څه کوم انفجار اوس د حالت څنګه؟
انفجار په هغه وخت کې خو ما په خپله د لوګی د ګرځ لیدلی او دا شی مې نه دی لیدلی، خو د خلکو د خولو نه چې یو صرف موټر وو په هغه کې انفجار وو. دوه پولیس پسې تښتېده، همدې ځای ته چې ورسې ځان ته یې مجار ورکړ. نور غونډ د دوکانونه ړنګ شوي دي، تباه شوي دي، موټر هم خرابې شوي دي او خلک خواستې بې اندازې ډېر سخت خراب دي. د هر چا په کور غم وه، د هر چا په داسې کوم نه دی پاتې چې په کور کې غم نه وي.
داسې خلک وایي چې هلته د ښځې او ماشومان هم پکې وژل شوي.
هو، ماشومان تقریبا تر څلوېښت نه پورته ما په خپلو سترګو لیدلی دي. د شپږو کالو، د اوو کالو، د اتو کالو وړکې مې هم لیدلی پکې، او همداسې زنانې هم پکې وې.
دا چودنه جماعت خواته شوې ده، د مدرسه او جماعت دغلته څنګ په څنګ
دلته
زده کوونکي طالبان پکې وژل
شوي. طالبان پکې لګېدلی دي، زخمیان ډېر دي پکې، او د وژلو نه نه خبره، ځکه چې هغه وخت کې داسې اکثر مړي بالکل پېژندل کېدل نه چې ته څوک یې او ته څوک یې. غونډ په ګرد لړلې وه، تور لوګي والی غونډ، خو لګېدلې غونډ. مولوي صاحب محمد علام د دغه مدرسې مشر و، هغه په خپله هم شهید شوی دی.
تاسو دغه پیش ته په کوم نظر ګوري دای چا کار بولی
دا کار دی پاکستان دی ایسوی دی دا دی پاکستان دی ایسوی دی چې د مشتر نه نه وځي دا کارونه کوي بل دی چا دی
الته د خلک څه وای
د خلک هم داسي وای چې دا غون پاکستان دی د مشتر چ کوي د رژه په میاشت کې ور د خو نه جایز دی د خو د مسلمانۍ خبره دی نه دی ځان ته د دین پتنګ وای د دین پتنګ خدا سي نه کوي چې غون ګوره یا دوا کس فلوس لګیدل هغه په لیر کې نور چې د څومره د دکاندار دی یا د رړې ولا دی یا څوک به پکوړې خرڅول دا خلک غون غریب کار خلک مړ دي نن نو ته دغه وګوره چې دا څنګه دی
خلک حالت څه ویلې تاسو هغه حالت ماته تشریح کړئ چې سره کوم حالت وو زړا ویر درد کزي کورون نه راوتلې د خپل خلک لټول
وروره د هر چا زوی ورک وو د هر چا ورور ورک وو د هر چا فلور ورک وو د هر چا په کور غم وو داسې سړی نه وو چې په سترګې کې ویش کې نه وه په لکو خلکو ژړله د هر چا زوی ورک وو
اوس ما معلومات ترلاسه کړي دي چې په دې پیښه کې 240 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده تاسو څه وایئ
زه په خپله داسې وایم چې تر سلو نه پورته ما په خپلو لاسو کې په هسپتال کې سم کړي دي مړي هم زخمیان خو پرېږده خو بد حالات وسې ګڼل کېدل نه په هغه وخت کې ما دوه نیمې ګنټې په خپله کار کړی په هسپتال کې
دلته مو زخمیان انتقال کړي دي شکرنې ته کابل ته غزنی ته څومره
او د ملي اردو موږ سره کومک وکړه تیارې موږ ته راغلې چې څه زخمیان و راوایخته په شرنه کې راته کوس کړه یغ نه وروسته د تیارې لاړې موږ ته راغلې ډاکټران چې دلته وسایل نشته تاسې لاړ شئ کابل ته ځان ورسوئ موږ ځینو خلکو په موټر راغلو یغ نه یو ګنټه وروسته بعد بیا تیارې راغلې و ځینې مریضان او زخمیان بیا کابل ته په تیارې کې دخل کړي دي
دا چې په ارګون کې پرونی حمله چا کړی و بیلابیل نظریات سته خو په هلمند کې نن یو شمیر خلکو د ارګون له خلکو سره خپل همبستګي څرګنده کړه او د ازادي راډیو خبریال په دې ارتباط یو رپورت جوړ کړی دی چې په ګډوي سره واورو
د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ د خلکو څخه په وډک بازار کې د موټر بم د تیر ورځې چاودنې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو خبرګون راپرولې ده د هلمند ولسوالۍ په پکتیا کې د تیر ورځې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو د کورنیو د غړو سره په غم شریک دي خو د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ډول سترو پیښو مخه ونیسي دوی وایي دا ډول پیښې د عامو خلکو په وړاندې په بهر کې جوړې شوې توطیې دي او په دې ډول غواړي د ولس پرمانه ویني وبهوي
ډېره زړه بژنونکې پیښه وه او بیا په داسې مبارک میاش کې چې د روجیم مبارک میاش ته د چې پیښو رامنځته کېدل واقعا د زده اسلامي احکام سره په ټکر کې بولم د چې ملکی خلکو د کشنیان او د شوزو وجل په مجموع کې غشتنه له حکومت څخه دغه د چنور دغه سي ترهګریزو اعمالو مخه ونیسي او پرې نږدې چې دغه د هیواد دشمنان زموږ هیوادوال په خپل وینو کې ولمبي
تر اوسه د پکتیکا د ارګون د ولسوالۍ د موټر بم د پیښو مسولیت چا په غاړه نه اخیستی وسلوالو طالبانو هم په پیښه کې لاس لرل رد کړی دي د هلمند اوسیدونکو وایي کشفي ادارې باید دا پیدا کړي چې په پکتیکا کې په پکتیکا کې د موټر بم چاودنه چا کړې ده دوی د همسایه هیوادونو پر استخباراتي شبکو تور لګوي چې د ارګون د موټر بم په چاودنه کې لاس لري
دونه په دغه پیښه ده چې پر ولس یې تاثیر واچو هاته ولس د دغه پیښو د لاسخه وس اریان دی په فکر کې دی چې زما دشمن څوک دی خو استخبارات دی موږ ته لاسونه چې ولې د نړۍ د گاونډیانو پر خپل دولت دا ژغ کوم پر مخالفینو دا ژغ کوم رښتیا که مخالف یو کار کوي د دولت سره دی ضد دی د چارواکي ضد دی اعلان یې دی کچېره د یم پر ځان کې مخالف د دولت او دولت یې هم خپل نه کوي نو څوک دی باید دا سړی پیدا شي
دغه پیښه د فیسبوک پر مجازي نړۍ هم د ډیرو کسانو خبرګونونه راپرولې دي ګڼو خلکو د پکتیکا د ارګون پیښه ناورین بللې ده او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په دې اړه یو ورځنی ماتم اعلان کړي ځینو بنسټونو بیا د دې پیښې د غندلو په موخه د لاریونونو خبر هم ورکړی دی د لومړي ځل نه دی چې په هیواد کې د پکتیکا د ارګون د ولسوالۍ په څیر پیښو پره څوک په غاړه نه اخلي خو ولس غوښتنه کوي چې په جنګ کې ښکېلې دواړې غاړې دي د هغه کسانو مخه ونیسي چې د دوی په نوم له دې ډول بردونه کار اخلي او پړه بیرته پر دوی وراچوي
از کابل تا زابل
نه هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را جونه
د د ازادي رادیو خبريال له پاکستان پر رپورت کې وایي چې البته د وزیرستان د امنیتي او استخباراتي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکونن د وزیرستان په د تخیل سیمه کې د مشکوک وسلوالو پر یو مرکز حمله کړي او په دغه حمله کې دوی وایي چې اتلس مشکوک وسلوال وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د حمله په داسې وخت کې شوی چې د ازادي رادیو د خبريال د رپورت په حواله پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې د میرانشاه په ګډون یې د اړوندو سیمو نږدې سلفي صداله ترهګرو پاکه کړې ده. په عین حال کې نن خبرونو کې وویل شول چې د پاکستان جنگي الوتکو او د امریکا بي پيلوټ الوتکو په حمله کې لشتلجه 15 تنه وسلوال وژل شوی دي. نن ویل کېږي چې د پاکستان جټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې د شوال پر دره باندې بمباري کړې ده او دا کوي چې لشتلجه 15 وسلوال پکې وژل شول. د ازادي رادیو د غوټولو مطالبه د تفصيل لپاره د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسئ. د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس دی www.azadiradio.org. اوس په ورسو فریبا ظاهر ته د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د افغانستان ولسی جرګې او پلاتون کې پلاوی پکتیکا ته لژلې چې د اورګون د پیښې ځای او د قربانیانو د کورونه او حالات لنډیز وګوري. د کونړ چارواکو په خبره لاتيري ورزي تر نن سهار پورې د پاکستان لخوا د کونړ پر سرحدي سیمو ته باندې شپې ته راکټونه وشتل سوي دي. په کابل کې د ولسي جرګې لخوا د ملي شورا د غړو د امتیازاتو قانون د تصویب په خبرګون کې اعتراضونه سوي دي. د پاکستان او امریکا په بمباریو کې د افغانستان پولیټنیج دی په قبلي سیم شمالي وزیرستان کې نن شاوخوا 15 مشکوک وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د اسرائیل په پوز د غزې د خطیز زوسیمو اوسیدونکو ته ویلي چې د دوی د بمباری پر مهال د غسیمه تخلیه کړي. اروپایي کمیسیون فرانسا او سلوویانا د بوسنیا هرزګوینا او سربیا سره د مرستې په هدف نن په برکسل کې راټول شوي دي. او مسکو د هغو دوی شته کسانو په ویر کې چې پرون د مترو د وطن ځای په پیښه کې مرسول یو ورځ ماتم کوي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د صنعتکارانو ملي ټولنه وایي چې په هیواد کې د وروستي سیاسي وضعیت له امله د بیلابیلو تولیدي فابریکو زرګونه کارګرو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د مارکیټ دننه د تولیدي موادو د اخیستو تقاضا کمه شوې چې د فابریکو په تولیداتو یې منفي اغیز کړی دی. کمینزاده ویل چې د اوسپنې او فولادو ویلې کېدو او د ساختماني او خوراکي موادو د تولید په فابریکو کې له تیر یو کال راهیسې شاوخوا 15,000 مسلکي کسان بیکاره شوي دي.
خوسه په لاسي سنو یو کې مو شپاله سنو ته ولا زره کارګر د لاسه ورکړای په ماشيني سنو یو کې او په ساختمان بخش کې خوندې دینم زیات د لاسه ورکړای تقریبا په حدود د 50,000 کسان تقریبا مو په بخش کې د لاسه ورکړي.
په افغانستان کې د انتخاباتو د پروسې غزیدو او لدی عمله رامنځته سوي سیاسي ستونزې په بازارونو کې په بیو هم اغیز کړی دی او د اړینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې سوي دي. د بامیان ولایت سوداګری اوسنۍ خنوای سش کال په دغه ولایت کې د زردالو حاصلات د تیر کال په پرتله شلچنه زیات سوي دي. په بامیان کې د خوني رئیس علي رضا حسن زاده نن ازادي رادیو ته ویل په دغه ولایت کې تیر کال له باغونو څخه 180 ټنه زردالو ترلاسه سوي و چې سش کال حاصل 200 ټنو ته لوړ سوي دي. د شاغلي حسن زاده په وینا ډیر اورښتونه د دې سبب سوي چې سش کال په بامیان کې د زردالو حاصلات ډیر سي. د کابل په بازارونو کې د لمړنوي اتزاقي موادو بي یو اومني بوجي پاکستاني اوره 1200 د افغاني یو درې نیمانی بوجي ورجی یو در 800 افغاني یو 50 کیلو بوجي بوره یو در 800 افغاني 14 لیټر غوړی یو در 80 افغاني یو کیلو اوبلن غاز 15 افغاني یو لیټر پټرول تیل 20 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم په 20 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنوي اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني لس پلا یو یورو 15 افغاني 15 پلا یو انګلیسي پاوند 15 افغاني 10 پلا یو سعودي ریال 14 افغاني 10 پلا زر ایراني تومان 13 افغاني 15 پلا او زر پاکستانی کلدار 1500 افغاني.
د ازادي رادیو درنو دوستانو یو بل رپورت درو او بیا د بونیس پروګرامونه. په کونړ کې د چارواکو په وینا تیر شپه د پاکستان لخوا د پربیلابلو ولسوالیو د توپونو هم ګولي وشتل شوی دی. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري چې زیات وړاندې کوي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادی راډیو ته ویل تیر شپه د غزی آباد ولسوالۍ اړوند د جلاله په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په پوځي موټر د سر غاړي ریموټ لرونکی مانچه ولیدې.
مواد غذایی مهاجرین په کومک به مهاجرین اسنده ولسوالۍ نارای کی مواد رساندن او د بازګشت زیات دشمن یک ماین انفجار کړ چې درجه دو نفر زخمی شدند.
د ملي اردو سرتیرو ناړی ولسوالۍ کې بې ځای شو کورنیو ته مرسته رسولې واو د شپې خوا بیرته اسد آباد ته را روانو چې د غازی آباد ولسوالۍ په جلاله کې پرې ماین چول شوی چې پکې د ملي اردو دوه تنه سرتیري ټپیان شوي دي. قومندان وایي یو ځل بیا پاکستاني پوځونو د کونړ په دری ولسوالیو د درنو توپونو په لسګونو توغندۍ راویشتلې دي. د پاکستان پوځ تېره شپه د مروري دانګام او شیګل ولسوالیو باندې د توپونو یو شپېته توغندۍ راویشتلې چې چاته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلی. هغه وایي د مروري ولسوالۍ سره د ډیورند په کرخه پرته سیمه غاخي کنډو کې تیره شپه پاکستاني وسلوالو طالبانو د پاکستاني سرحدي پولیسو په پوستو بریدونه کړي چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. خو د دې په ځای چې پاکستاني ځواکونه برید کوونکي د حملې لاندې ونیسي د کونړ په خاوره یې د توپونو ډزې کړي چې چاته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلی. وسلوال طالبان بیا دعوه کوي چې د غازی آباد ولسوالۍ په چاودنه کې د ملي اردو یو موټر لمنځه وړې او 15 سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په کونړ کې نوې بریدونه په داسې حال کې کیږي چې 13 ورځ د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې د موټر بم چاودنې له امله شاوخوا نوي ولسي وګړي وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي چې افغانانو او نړیوالو دغه موټر بم چاودنه غندلې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د کابل د سروبي ولسوالۍ د اوزبین د سیمې اوسیدونکي وایي چې درې کاله کېږي دغه کلي ته د برېښنا مزي غځېدلي خو تر اوسه دا سیمه برېښنا نه لري.
بختیار سلیمان خیل ما د سربید ولسوالۍ د اوزبین د سیمې څخه متا سره تماس نیولای.
مشکل هم څه ده؟
مشکل هم دا خور جان چې موږ د اوزبین په سیمه کې برق پیاګان د درې کال کې ګزارې دلی دي او د برق لاین نه پکې تیر شوی ګرمي اوسه زلو کډغه برخه کې تاسو یو راپور جوړ کړی موږ لوړ مقامات ته غوړه شوی دا پښنیات.
تاسو د سربی په کومه سیمه کې ژوند کوي؟
د سربی نه پورته خوا ته چې و بره خوا ته شمال بلاد او اوزبین ورته وای اوزبین له سیمه تاسو سره په تماس کې.
څومره خلک دلته ژوند کوي؟
یار خورجان زر 2000 کورونه به یعنی لاډیر به او برق نشته دا او پیاګان تر درولې او 15 کیلومتر کې به دا د نغلو د باندې پراتیم موږ ته برق نه راتیر کړي.
واله تر اوسه تاسو د دولت نه دی غوښتي چې ول تاسو ته برق نه درکې دوی څه ویلی تاسو ته؟
او دولت نه ډیره غوښتنه کړې ده خدای لوټپوري چارواکي چې نه پیسې ورکي دولت ورکي پیسې ته نه وي او د منګه وزبین ته برق نه راتیرې نو له تاسو څخه مې لاله دا کې منګه دا لوړ مقامات ته د منګه خبر ورسوي دا به تاسو ډیره مهرباني د موږ سره.
تر اوسه چا تاسو نه پیسې غوښتي؟
پیسې خورجان موږ نه چانه دی غوښته خو دولت اوس د اټکداران ته پیسې ورکړي چې دا په خوځبین د تیر کې هغه نور نیمو نیم کړی در راتیر کې هغه نور نور پیسې وي ټولې ټکی وي برق خوځبین د تیر کې هغه ته موږ ته نه راتیر کړی.
تر اوسه یعنی یو اندازه برق در تیر شوه؟
نه بس سر کنه در تیر شوه خورجان ما پیګان درول هغه سیمټ سم پورا ورنه کړ هغه درول دی باد او هغه چپکې یا اوس بارانو سي تپسوي دی بازي مې د خورجان روزه د دې ګرمۍ نه نه موټه ګرمۍ د په خدای دا اوس موږ باڅو کې پاتې دا کوټ کې طاقت نه کیږي ګرمۍ له لاس نه او ډیره ګرمۍ ده.
موږ د سروبي ولسوالۍ د اوسیدونکو د غستونزه د برېښنا شرکت لوایان وحید الله توحیدی سره طرح کړه. توحیدی صاحب، دا ډیره جالبه موضوع ده چې د کابل په یوې ولسوالۍ کې خلک د بې برقۍ نه داسې ځورېږي، تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
ډیره مننه. البته موږ یو نیم دوه کاله مخکې د اوزبین محترمو کورنیو ته تر زرو پایو ډېر هلته ورسولې، تقریبا یو نیم زر پایې د اوزبین خلکو ته ورسول نصب هم شوی او برق مالته لاړ. مگر البته تقریبا د 16 میگا واټ او امپیر په ظرفیت یو ترانسفارمر هم هلته قرار دی چې باید ولګول شي. مګر هلته موږ چې د ستونزو سره هلته مخ یو، زموږ یوازینۍ ستونزه د امنیت نشتون. کله موږ دې ته چمتو یو کلته د عضبین خلک موږ سره همکاري وکړي او د موږ د کارمندانو او د زموږ د فني کارکوونکو امنیتي برخه کې که موږ سره همکار شي، موږ به په ډېر کم وخت سره هلته برېښنا شبکه جوړه کړو او شبکه به موږ ته توسعه ورکړو. حال دا چې هلته د یو سی ډي لخوا یو څه مرسته هم شوې وه چې موږ یو څه ترانسفارمرونه پخوا ورته جوړ کړي وو، خو د بده مرغه دغه د امنیت نشتون دغه مشکل موږ ته ایجاد کړی دی چې تر څو زموږ کارمندان عدل شي هلته شبکه جوړه کړي. مخکې دین شبکه جوړیږي هلته په ماین الوزول کېږي، د پایو په بیخ کې چسپکي ماینونه خلل کېږي او پای الوزول کېږي. زموږ کارمندان چې دي هلته د مرګ تهدید ورته کېږي. دغه ستونزې دي چې موږ ته اجازه نه راکوي تر څو موږ په عضبین سیمه کې شبکه وشو کولی جوړ. که احیانا موږ ته د عضبین محترم اوسېدونکي موږ سره همکاري وکړي، د 1400 نیولې تر 18000 کورنۍ ته به موږ په عضبین کې یوازې موږ برېښنا ورکړو او موږ د دې ظرفیت هلته لرو چې موږ 1400 نه الی 18000 کورنۍ ته هلته برېښنا ورکړو.
نو دغه پای چې تاسو وویلې دا بیا تاسو څنګه انتقال کړی وي؟ هغه وخت دغه امنیتي ګواښ نو
امنیتي ارګانونه له موږ سره وو. دلته ستونزه چیرته؟ تاسو خپله پوهېږئ یو چیرته تک آسان دی، خو د هغې ساتنه د هغې خلکو پورې مربوط دی. موږ 1500 پایې هلته انتقال کړي، امنیتي قوا یې له موږ سره وي، پولیس نه همکاري اخیسته دا نه کړي، مګر د هغې په ساتنه کې خو موږ نشو کولای چې هر پایې لاندې یو نفر وتیږي. د هغې په بیا تخریبولو کې هلته د افغانستان مخالفین او ډېر پایې خراب کړي. که شبکه زموږ کارمندان شبکه جوړوي، هغې ته مزاحمتونه ایجادوي او هغه ته د مرګ تهدید کېږي، نو په دغه کې که د عضبین خلک همدا اوس هم زه د همدغه ستاسو د راډیو له لارې ور بنه کړ کوم که د عضبین خلک له موږ سره همکاره وي په د امنیت په برخه کې، موږ ورته د 1400 نه نیولې تر 18000 کورنۍ پورې موږ به هلته برېښنا ورته زمینه برابروو او شبکې جوړېږي او هیڅ ډول مشکل نشته. موږ همدا اوس په کابل کې د 2000 کیلو واټو یعنی 2 میگا واټ برېښنا اضافي لرو. دا به یو پښتنه وی چې ول نو ځینې سیمو کې برېښنا کله کله 200-300
پرڅویږي او په کابل کې اوس پرڅویږي. دا
هغه سیمو کې چې زموږ هغه پخوانی شبکه دلته هغه شبکه ضعیفه ده، که په دې باندې فول موږ دا برېښنا خوشی کو هغه شبکه خرابېږي او سوځي، موږ مجبور یو چې هلته پرچا وکړو.
یعنی تاسو دغه اضافي برېښنا لرئ او دا د امکان په صورت کې ولسوالۍ ته
ترسره کوئ؟ نشپیت زره میگاوات مون کولای شو چې تر یو لک کورنۍ پر مون برېښنا اضافي خلکو ته ورکو. اوم دا وس پوری کې زموږ کارمندان د زینو سایو په تقویت کې لکه د کابل په سیمه کې د جکشنې سي، جکشنې اول، جکشنې اف دغه سیمو کې د دې جکشنو په تقویه باندې بوخ دي چې مونږ کولای شو هغه کورنۍ چې برېښنا ضعیف لري لپاره تقویه کړو، بل خو ستاسو سیمه چې غیر پلاني ښه دي په هر صورت موضوع نه وځو. نو فقط زموږ یوازینی مشکل امنیتي مشکل دی په اوسبین کې، که دغه امنیتي مشکل د حل شي موږ به ډېر ژر خپل
خو امکان لري چې د خلکو وسه ونه رسیږي په وسلوالو کسانو چې په سروبي کې دي او عام وګړي دي کې ملامت نه دي. یعنی کومه لاره باید ولټول شي چې دا هلته برېښنا دوی ته ورکړ شي؟ دې ته بله لاره
یو مشهور متل لرو چې د خلک زور د خدای زور دی. نزدې چیرته چې ګوري موږ تاسو لري چیرته چې امنیتي ستونزې وي دغه محلي شوراګانې هغه ستونزې له منځه وړي.
نو تاسو د محلي شوراګان ته مراجعه نه ده کړې؟
په څو ځلې دوی سره دا خبره شوې، په څو ځلې موږ حوال ورکړې چې لوس په خپل د سیمې د امنیت سم کې چې موږ راځو تاسو شبکه جو ګوري. زه خبر کوم د برېښنا سیستم چې دی دا عامل منفیا کار دی، لکه څنګه روان دی دا هیڅ کله یو سیاسي دفتر نه دی، هیڅ کله صحیح دولتي دی، خو د خلکو د سپورټ لپاره دی، لکه په هانتون، لکه شفاخانه، لکه نور خدمات.
بالکل او ساغه ماشومان زوريږي چې اول تدبیر ګرمه ده
دغه برخه کې چې موږ سره دغه شوراګانې دغه د دولس خلک له موږ سره همکاري وکړي دغه مشکل به هیڅ کله
نور د او میرباني توی دي سب د کابل په شاوخوا سیمو کې نور په کومه برخه کې برېښنا فعلانم دغه
روز کال د دونویم په کال کې یوازې د کابل په ولسوالۍ کې تر 3 ډیر زیات ترانسفارمرونه او تر 200 ډیر زیات برجونه یوازې موږ د کابل په ولسوالۍ کې افتتاح کړی. یعنی هغه سیمې چې مکمل یعنی د کابل ډېر لري سیمې وي، موږ کولای شو چې وایي موږ یوازې فعلاً د کابل په 50% ځایونو کې 50% سلنه د کابل
شخصي
او مکمل او تر 2018 پورې په کابل سل په سل سلوي سات برېښنا ولري چې د ترکمنستان څخه برېښنا راځي او د افغانستان په 15 غسلنته چې وو سلوي خلنه دي 15 غسلنته چې شي په 2018 کې چې دا زموږ ستراتیژیک پلان دی تر څو ټول افغانستان برېښنا لپاره
ډیر خو دغه د سروبي ولسوالۍ ته چې تاسو کومه برېښنا ورکوي دا مغه د سروبي د بند برق نه ده
د سروبي ته چې موږ برېښنا ورکو موږ او یا میگا واټ برېښنا نغلوس خلرو او د سروبي ته دغه یو حلقوي برخه ده د امغینه چې په خوا د بده مرغه میترونه نه وو او په شکل د غیر قانوني برېښنا کشو پرته د ژوند د اوبو باندې هڅه مصرفول د نیک مرګه د افغانستان برېښنا شته وش کولای چې تر څو دغه محترم اوسیدونکو چې په سروبي کې اوسېږي د غوي دغه مصرف قید میتر کې ټول میترونه لري او د کابل پشان چې سونه صرف کوي خپل بل تحویل کوي
او یعنی تاسو دا ژمنه کوي چې که خلک تاسو ته زمينه مساعده کوي تاسو به اتمنه کوي
که خلک موږ سره زمينه موږ مساعده کوي امنیتي ستونزه هواره کوي او موږ سره همکاري وکړي نو موږ به د شپږ زرو نه تر اتل زرو کورنۍ کې یوازې دوزبین په سیمه کې به موږ برېښنا
او کور ودان تویدي صاحب ژوندې اوسه خدای دې وکړي په دې کار کې بریالي شي تاسو هم کولای شي خپل ستونزې له موږ سره تر حقي زموږ د ټلیفون شمیره ده 02-22-00-822
حقیقت صدی لا دولتی چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدی خبری
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د حقیقت صدی د پروگرام ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هرکلی کوم د دې خبرونې میلمه مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین دی له ښاغلي سنگین سره به په دې پروګرام کې د افغان چارواکو د تلیفوني مکالمو د مسؤلیت د نصب شوې سپوږمکۍ په ګټو او د مخابراتو خدماتو په فعالیتونو خبرې وکړو ډیر مننه سنگین صاحب چې موږ د خبرونې میلمانه شوې
تشکر
تاسو ته سنگین صاحب د افغان چارواکو د ټلیفوني مکالمو د مسؤلیت لپاره تر اوسه څه کارونه شوي
بسم الله الرحمن الرحیم لومړی غواړم د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم البته د افغانستان د اساسي قانون په اساس سره زموږ د ګران هیواد د ټولو وګړو ټلیفوني مکالمې باید مسؤلې وي یوازې افغان چارواکي نه بلکې د ټولو وګړو په دې وروستیو وختو کې ځینې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان د وګړو مکالمې د امریکا امنیتي ادارات لخوا د دوی مکالمې ثبت شوي دي
بلې بیا څه اقدامات شوي جناب وزیر صاحب هغه راپور نه خبر شول چې امریکا تقریبا میلیونونه مکالمې په افغانستان کې اوریدلې
نو هغه اقدامات وشول تاسو به اوریدلې وي چې دا موضوع د افغانستان د کابینې په جلسه کې مطرح شوله په دې برخه کې کورنیو چارو وزارت او د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یې وظیفه ورکړه چې هغه سیستم چې پخوا د کورنیو چارو په وزارت کې نصب شوی و او د هغه څخه باید د مواد مخدر یا د قاچاقبرانو نیولو کې د هغه څخه استفاده شوې وای زموږ په یقین سره د هغه سیستم څخه په استفاده سره د افغانستان د وګړو مکالمې هم اوریدل شوې وي نو په همدې خاطر د کابینې فیصله دا وه چې هغه سیستم باید وتړل شي او هغه سیستم اوس تړل شوی دی نو اوس په هغه توګه لکه پخوا چې لاسرسی و د افغان وګړو مکالمو ته اوس هغه لاسرسی نشته
نورو چارواکو وویل چې د سلام مخابراتي شرکت په وسیله مو د ځینو لوړپوړي چارواکو مکالمې مسؤلي کړي چې په هغه کې ولسمشر د کابینې غړي او ځینې نور لوړپوړي چارواکي راځي اما دا اندېښنه هغه وخت ښودل شوې وه چې هغه چارواکي چې نور مخابراتي شرکتونه ګټه اخلي د هغوی مکالمې لا هم مسؤلي نه دي
نه وروسته له دې چې دا د کابینې فیصله وشوه او هغه تطبیق شوه اوس موږ ټولو ګرانو وطنوالو ته اطمینان ورکوو چې د دوی مکالمې څه چارواکي څه د هېواد نور وګړي د دوی مکالمې مسؤلي دي
علت دا و چې کورنۍ چارو وزارت هغه وسیله چې نصب کړې وه چې د هغو په وسیله د قاچاق وړونکو مخه نیوله هغه د دې لامل شوی وه چې د خلکو غږونه واورېدل شي د چارواکو
بلې متاسفانه هغه یو ډېر داسې یو سیستم و چې ډېر لوړ ظرفیت یې درلوده ډېر کلونه پخوا د امریکا هسته جوړ شوی و
تاسو ډاډ څرګند کړ چې اوس تلیفوني خبرې د چارواکو مسؤلې دي اما اندېښنه اوس هم شته چې ګاونډي هېوادونه خصوصا د پاکستان استخبارات او د ایران استخبارات هڅه کوي چې د افغان چارواکو خبری واوري خصوصا د امنیتی ارګانونو
د خبرو واژنیول یا تعقیبول دوه لارې لري. یو خو قانوني سیستمونه دي چې نس کیږي، یو غیر قانوني سیستمونه دي. زه چې کوم خبرې کوم په قانوني سیستم باندې خبرې کوم کنه، هغه سیستمونه چې قانون نصب شوی په وطن کې بیا دغه نه استفاده کیږي، د ځنو مجرمینو یا قاچاقبرانو یا هغه کسان چې ملي امنیت ته زیان رسوي د هغوی د مکالمو تعقیبول، دې ته قانوني سیستمونه وایي. یو غیر قانونی سیستمونه دي. غیر قانونی سیستمونه خو بیا موږ البته مخه نشي نیولی، هیڅ مملکت مخه نشي
نیولی چې مخه نیول کېږي. ډېرې لوړې ټکنالوژۍ نه استفاده پکې شوې.
داسې دي هغه داسې دي چې یو څوک کړی شي یو کوچنی سیستم قاچاق د قاچاق په توګه مملکت ته را داخل کړي، او بیا که وغواړي فرضاً زما خبرو واوري راځي د مخابراتو وزارت نږدې دلته په یو موټر کې هغه سامانونه ورسره دي، نو کله چې زما مکالمې په هوا کې د موبایل څخه بل ځای ته ځي هغوی په هوا کې دا نیسي او هغه زما خبره ته غوږ نیولی.
یعنې غیر قانوني توګه اوس هم دا اندېښنه شته چې غږونه اورېدل کېږي په غیر قانوني توګه؟
هغه عموما محدود وي.
په دې وروستیو کې یو موضوع چې رسنیو ته هم راووتله د انتخاباتو په اړه، انتخابات خپلواک مسول د دارالانشا د پخواني مشر ضیاءالحق امرخیل سطحي ټلیفوني مکالمې راووتلې، دا چا ریکارډ کړی وی؟
دا خو زموږ په نظر سره عدلي او قضایي ارګانونو وظیفه ده چې دا پیدا کړي.
تاسو نه تحقیقات غوښتنه نه وه شوې؟ تاسو په دې اړه څه تحقیقات نه دي کړي؟
خو زموږ خو وظیفه نه ده، زموږ وظیفه نه ده. البته دا داسې کله چې داسې موضوع پیښیږي دا د عدلي او قضایي
افغان چارواکو خبرې واوري تر څو دغسې لانجې رامنځته کړي.
کیدای شي، ډېر کیدای شي، لیکن هغه بیا معلوم شي باید د دوی د عدلي او قضایي ارګانونو وظیفه ده چې دا وڅېړي چې دا معلومات د کوم ځای څخه اخیستل شوي دي او د څه کوم سیستم څخه استفاده شوې ده چې دا معلومات ثبت شي.
تاسو ورسره مرسته کولی شئ که هغوی تاسو نه غوښتنه وکړي؟
ولې نه،
هم په خپل سر نه څه کوئ تاسو، ځکه چې
دا زموږ وظیفه نه ده.
سنګین صاحب، اوس که یو څه دغه د نصب شوې سپوږمکۍ د فعالیتونو په اړه باندې خبرې وکړو، شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان لپاره نصب شوې سپوږمکۍ ساتیاو رسمن خپل فعالیتونه پیل کړل، تر اوسه هم ګټې نه دي محسوسې او یا هم افغانان شاید په پونه وچ څنګه د وسیلې نه ګټه واخلي؟
لکه څنګه چې تاسو ولیدل، موږ افغان ساتیو رسمن څومره مخکې افتتاح کړ، اوس فعلا د دغه سپوږمکۍ څخه د افغانستان د تلویزیونونو د نشراتو برخه کې ګټه اخیستل کیږي. فعلا یولس تلویزیونونه د دغه سپوږمکۍ له طریقه نشرات لري. تاسو کړی شئ دغه د زما په دفتر کې فعاله ده، همدا اوس چې نشرات ګوري دا د افغان ساتیو له طریقه تاسو وینئ. او ګټه یې دا ده چې دا تلویزیونونه چې د افغان ساتیو له طریقه نشرات کوي په افغانستان، شمالي هندوستان، پاکستان، تاجکستان او منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ، تر ټولو ملکونو کې دغه تلویزیونونه دي. ډېر د پښتني دیش په ځای سره لیدلای شي
افغانستان کې د نن څنګه پانتن باندې او کپ دیش باندې لیدل کیږي.
دیش په ضرورت
دا دیش په خو ډیر قیمت او اوس د کوم سپوږمکینه چې تلویزیون نشرات لري، د دوی دیشونه څنګه ارزان دي؟
دلته خو دوه ګټې دي. یو خو دیش خو عموما یو قیمت لري په بازار کې، یو معین قیمت لري، لیکن ګټې دا ده چې په خو زموږ ګران وطنوالو کې غوښتل چې افغاني چینلونه ونیسي، چونګه په مختلفو سپوږمکیو کې ونو دوی دوه درې مختلفو دیشو ته ضرورت لري. اوس صرف یو دیش ته ضرورت لري، هغه هم ډیر کوچنی دیش دی، شپېته سانتي دیش یا تر هغه هم کوچنی، او د دغه بیه تقریبا 2000 څخه تر 3000 افغانۍ پورې ده. تعلق په دې لري چې څه رقم دیش څوک اخلي.
تاسو ویل چې کله تاسو سپوږمکۍ نصب شي نو په مرور د زمان یا په راتلونکي کې به د تلویزیونو سیستم هم له انالوګ نه ډیجیټل ته واړوي، په دې برخه کې څه پرمختګ شوی؟
موږ د تلویزیونو د ډیجیټل په برخه کې دوه اقدامات کړي دي. یو خو همدا سپوږمکۍ ده چې هغه نشرات چې د دې سپوږمکۍ له طریقه کېږي دا ډیجیټل دي، لیکن دغه نشرات زیاتر لرو پرتو سیمو دپاره دي، هغو سیمو دپاره دي چې هلته ځمکني سیستمونه موجود نه دي. د ځمکني نشراتو په خاطر، د لویو ښارونو په خاطر، موږ په خپل ګران هیواد کې پخوا تاسو ته معلومه ده چې تصمیم ونیو چې د ډیجیټل تلویزیون د نشراتو شبکه جوړه شي، چې هغه جواز پخوا صادر شوی دی او په کابل کې اوس د ډیجیټل د تلویزیون د نشراتو سیستم آماده دی. زه امیدوار یم چې په راتلونکو یوه دوه درې هفتو کې به موږ دا عملا افتتاح کړو.
بیا دا په ټلویزیونو پورې اړه لري چې کوم ټلویزیون غواړي خپل سیستم له انالوګ نه ډیجیټل ته واړوي.
بلې، زه امیدوار یم چې په تدریج سره ټول ټلویزیونونه همدې شبکې ته راشي، ټول نشرات په کابل کې د همدې ډیجیټل ټلویزیون له طریقه وشي. د دې سره په څنګ کې په لویو ښارونو کې لکه غزنی، هرات، مزار شریف، قندار، جلال آباد، کندوز کې هم کار ډېر پرمخ تللی دی. او فکر کوم چې انشاءالله په راتلونکو دوه درې میاشتو کې به هلته هم د ډیجیټل ټلویزیون نشرات آماده وي.
بله، تاسو د انټرنیټي خدماتو په برخه کې هم سپوږمکۍ ګټوره بللې وه.
بله،
تر اوسه یې ګټې محسوسې شوې؟
هغه زموږ سره د لرو پرتو سیمو په ارتباطاتو کې یا اړیکو کې دا مفید تمامېږي، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې زموږ سره په لویو ښارونو کې په نفوسو منطقو کې موږ د نوري فایبر څخه استفاده کوو، لیکن هغه لرې پرتې سیمې چې هلته زموږ نوري فایبر نه ده رسېدلی، نو په هغو سیمو کې بیا کله چې موږ یو د جی اس ایم یا د 3G یو ټاور نصب کړو، د هغه اړیکې بیا د همدې سپوږمکۍ له طریقه د مرکز سره تامینېږي.
یعنې د موبایل له طریقه به څوک کولی شي انټرنیټ وکاروي؟
بالکل، لیکن اړیکې د هغه سیمې د مرکز سره د سپوږمکۍ
له طریقه وي. تاسو د انټرنیټي خدماتو لپاره سلام مخابراتي شرکت افتتاح او د دې خدمات هم اوس اکثر ولایتونو ته رسېدلي دي. د دې کیفیت اول ډېر ښه و، ډېرو خلکو په شوق دا سیم کارتونه اخیستل، حتی مخابراتو وزارت ته به چې راغلی هغه د پلور په څانګه کې بیربار ډېر اوس د کیفیت په اړه باندې انتقادونه شته، وایي کیفیت یې بېرته خرابه شوی.
طبیعي خبره ده، کله چې شروع کېږي د مشتریانو تعداد کم وي نو د خدماتو کیفیت ډېر لوړ وي. په تدریج سره بیا مشتریانو تعداد چې زیاتیږي په کیفیت کې یو څه مشکل راځي. په همدې خاطر افغان ټلیکام په دې وروستیو کې یو نوی قرارداد کړی دی چې تجهیزاتو ته توصیه ورکړي تر څو د سیستم توصیه پیدا کړي او هغه مشتریان چې دې سیستم ته رجوع کړي ده وکړی شي چې هغه لوړ کیفیت چې په شروع کې و موږ هغه لوړ کیفیت ولرو. دلته تاسو ته غواړم چې ووایم چې په دې لنډه موده کې چې د سلام شبکه فعاله شوې ده، تر کوم ځای چې زه معلومات لرم اوس زیاتره استفاده خصوصا د انټرنیټ په برخه کې همدا د سلام د شبکې څخه کیږي په ټول افغانستان.
دا یو څه ارزانه دی جناب وزیر صاحب، اما کیفیت تاسو ویل چې کله چې مشتریان زیات شول کیفیت هم ټیټ شو، نو په بدیل لارو چارو؟
بله، خوب چې افغان ټلیکوم مسؤلیت لري چې ډیر ژر د شبکې ظرفیت توصیه ورکړي. همدا اوس هم کار روان دی.
سلام مخابراتي شرکت بای کمی دی نظر نورو خصوصي شرکتونو ته انتقاد دی چې تاسو ولې په نورو خصوصي شرکتونو باندې چې اوس رقابت زمینه هم ورته برابره شوی؟
افغانستان خو لکه د نورې نړۍ په شان قیمتونه د رقابت په اساس تعینېږي که نه؟ په هېڅ ځای د دنیا کې قیمتونه حکومت نه دي مشخص کړي. نو ماته خپل وطنوال وایي چې په هند او پاکستان کې بای ډېر ارزانه دي، هلته هم حکومتونو تصمیم نه دی نیولی چې بای د څو وي د رقابت په اساس.
اما تاسو ژمنه کړې وه له خلکو سره چې بای به راکمېږي په څو کلونو کې؟
موږ منې په ځای شوي دي. ګوره که نه، همدا چې موږ نن سلام رامنځته کړ، همدا چې سلام په یو ټیټه بیه خلکو ته خدمات عرضه کوي، خو همدا د فشار یو وسیله ده. د همدې له طریقه که زموږ ګران وطنوال غواړي چې د ټیټې بیې ښه خدماتو څخه استفاده وکړي، سلام ته د مراجعه وکړي، همدا په نورو شرکتونو فشار راولي چې نور شرکتونه هم مجبور شي چې خپلې بیې راکښته کړي. او زه تاسو ته وایم چې په 15 کلونو کې، په 10 کلونو کې که تاسو بیې ته وګورئ، بیې ډېر راکښته شوي دي. پخوا خو ټولې بیې 15 افغانۍ په یوه دقه کې که نه؟
بله،
اوس دغه د سلام بیې د 2.5 افغانۍ نه هم راکښته ده.
نور
شرکتونه هم حداقل 3-3.5 افغانۍ ته راغلي دي که نه؟ لیکن ګوري بللي مکالمې خو د 100 افغانۍ څخه اوس راغلي دي، هغوی هم 15 افغانۍ ته. فکر کوم دا ټول د رقابت موضوع ده په ګران هېواد کې.
تاسو وایئ چې رقابت باید خپل شرکتونه رامنځته کړي؟
15 شرکتونه لرو، لوی شرکتونه لرو، د دوی ترمنځ رقابت قوي روان دی. بای راکښته شوي دي. ګورئ مشکلات هم شته زموږ په ګران هېواد کې. ګران وطنوال باید دې ته هم پاملرنه وکړي. په وطن کې هم برق نشته، ټول مخابراتي سیستمونه په ډیزلي جنراتورو باندې چلیږي. دا ډېر ګرانه ته بای ډېره ګرانه تمامېږي. دوم، ټول ټاورونه باید ګارډ ولري، محافظین ولري. په نوره دنیا کې داسې نه ده. دلته د هر ټاور لاندې موږ 8 نفره، 12 نفره، 8 نفره.
بله جناب وزیر صاحب، هدف هم دا دی چې خصوصي شرکتونه پیسې ډېرې مصرفوي، همدا لامل دی چې خدمات هم قیمته وي.
په افغانستان کې مصارف لوړ دي. د 300 څخه زیات ټاورونه وسوځل، ویجاړ شول.
دا هم یو سر کې دی مخابرات په بایو باندې.
نو د وطن د امنیتي وزه، د وطن د نور سکتورونو لکه برق، د برق نه موجودیت، دا زموږ په مخابراتي سیستمونو باندې په بای باندې ډیر تاثیر لري. خو بیا زه دا نه وایم چې دا بای چې اوس دی د امدادی وي، زه د دې طرفدار یم چې رقابت نور هم شدید شي او د افغان ټلیکام یا د سلام د شبکې له طریقه چې موږ کوم ګام واخیسته د هغه عمده هدف همدا و چې موږ په شرکتونو باندې خصوصي سکتور شرکتونو باندې فشار راوړو تر څو بیې راشي.
په دې هیله چې د مکالمو بیې راکمې شي. جناب وزیر صاحب، د خبرونې د پای شي بوت رسیدلی و. غیر قانوني سم کارتونه هم یو سرخوګای دی، یو سرخوګای وو. پخوا هم تاسو ویل چې اقدامات د کوي، اما اوس هم سم کارتونه د بازار په مخ خرڅېږي.
غیر قانوني سم کارتونه نشته. ټول سم کارتونه چې په افغانستان کې خرڅېږي ټول رجستر شوي دي. متاسفانه موږ مشکلات د ځینو دکاندارانو سره لرو چې هغوی مخکې له مخکې اول یو سیم کارت په خپل دکان کې دای ثبتوي، دیو چاپ نوم، بیا هغه بازار ته ځکه وینو. تاسو که هر سیم کارت په بازار کې پیدا کړئ او هغه مشتری وړئ،
یعنی هغه خو راجستر وي اما نوم دی بل چا وي،
نوم دی بل چی وي، دای په غلط
فکر نه کوي چې دا د جرمونو او د اختطاف دغه سره مرسته کوي.
خو دا یو غیر قانوني کار دی، لیکن دا هغه دکانداران چې سیم کارتونه خرڅوي متاسفانه هغوی د قانون نه
فکر نکوی چې دوی سره باید پولیس قانوني چلند وکړي، ځکه چې جرمونه اختطاف ته شي افغانستان کې ځل شوی.
تاسو معلومه ده چې زموږ د اترای اداره کله کله د پولیس سره یو ځای ځي په بازار کې، ګوري چې دا سیم کارت څوک خرڅوي.
تر اوسه کوم کسان ته بندیان کړي هم دي؟
څو ځله دا کار شوی دی، نفر نیول شوی دی، هغه دکان تړل شوی دی.
ډېره مننه کورم آباد. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېدی. له خپل میلمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزیر ښاغلی مرزي امیرزی سنگین صاحب څخه ډېره مننه.
تشکر.